د ماسپښین دوه بجې شپې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې مزاحمت شي بر کور بیم. په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com نیولی شي. تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې خبرو. خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. د افغان قواوو په عملیاتو کې 24 دولت ضد وسلوال وژل سوي او د ترکیې صدر اعظم نن تهران ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. د حکومت اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 21 تلین په غونډه کې وویل چې حکومت مسؤلیت لري د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي.
سوله د افغانانو مشروع او پر ځای غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانانو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه هم زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي دي فیصله کړې چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وسی. خو لا هم د دغو خبرو لپاره کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل سوې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دوړې هیوادونو ترمنځ د بیباوري فضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخلوال پرون په پېښور کې د افغانستان په کنسولګری کې یو کانفرنس ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دوړې هیوادونو په ګټه دی.
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامۍ احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان د لاسه ورکړي، افغانستان په تبند لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو.
افغان چارواکو په وروار پاکستان د هغو وسلولو په ملاتړ تورن کړي چې په افغانستان کې په ورانکارو فعالیتونو تورن دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ تایید کړی چې د طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې میشتي او پاکستان تر یوه حده ورباندې نفوذ لري. دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې 24 سخت‌دریز وسلوال وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې افغان ګډو قواوو دغه عملیات په ننګرهار، هلمند، اروزګان، کندوز، غزنی ولایتونو کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان قواوو لاسته ورغلي دي. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې د 24 دولت ضد وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی. هندستان په پام کې لري له هغو کورنیو سره مالی مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کنسولګری په وروستۍ حمله کې زیانمنې سوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وهرا نن په جلال آباد کې د ننګرهار له ولی سلیم خان کندوزی سره په کتنې کې دا ژمنه وکړه. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې ننګرهار ولی ویلي په جلال آباد کې د هند کنسولګری د عامو خلکو کورونو ته نږدې پرته ده او ولی تیار دی چې په کومه بله سیمه کې کنسولګری ته ځای په واک کې ورکړي. یوه ډله وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د هند پر کنسولګری حمله وکړه چې په نتیجه کې 6 تنه برید کوونکي، یو سرتیری او یو ملکی کس وژل سول او د یوې ښځې او دوو سرتیرو په ګډون 19 تنه نور ټپیان سول. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن تهران ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. په داسې حال کې چې روان کال له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لري سول، د دوړو غونډوي هیوادونو مشران به شایي پر تجارتي اړیکو په خپلو کې خبري وکړي. دوی به دغه راز د سوریې پر جګړې هم خپل اختلافي نظریات سره شریک کړي. ایران او روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو ترکیه د ده له منتقدانو څخه ده او د سنی اپوزیسیون ملاتړ کوي. ترکیه له سعودي عربستان سره چې ایران سره یې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي نږدې اړیکې لري. د ترکیې صدر اعظم په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې تیره اونۍ د سوریې په زیاتو برخو کې د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوی اوربان نافذ سو. د سوریې په مسله کې له اختلافاتو سره سره ترکیې او ایران له کلونو راهیسې خپلې دوستانه ډیپلوماتیکې اړیکې پاللې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولي دي. دغه کمپنۍ په امریکا کې له ډیره یو مسلمان ملا سره چې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په هڅې تورن دی تړاو لري. په راپور کې ویل سوي چې پولیسو د ترکیې په مرکزي برخه قیصریه ښار کې د بویدک په نوم د یوې کمپنۍ مشر، اجرایه مدیر او دوه نور کارکوونکي نیولي دي. له دغو کسانو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې ګرویژنې کېږي چې په کښې ویل سوي دغه کمپنۍ د فتح الله ګولن په مشرۍ غورځنګ ته مالي مرسته خبره کړې ده. ګولن چې پخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان متحد وو، له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. په 2015 میلادي کال د ګولن پر ضد د هغه په غیاب کې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور محاکمه پیل شوه. انقره هغه ملکي کارکوونکي چې د ګولن له غورځنګ سره د اړیکو شک ورباندې کېده، له دندو لرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ایران کې د خپل یو پخوانی مشر زندانی سوي کارکوونکي پر صحي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. باقر نمازی یو لس ورځې مخکې په ایران کې ونیول سو او د تهران ایوین زندان ته ولېږل سو. په دې زندان کې د زوی سیامک هم له اکتوبر میاشت راهیسې بندې دی. نمازی او زوی یې د امریکا تابعیت هم لري. باقر نمازی چې اوس 80 کلن دی او یو وخت په ایران کې والی وو، په 1999 میلادي کال کې تر تقاعد مخکې په ګڼو افریقایي هیوادونو کې د یونیسف د استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. یونیسف په یو اعلامیه کې وویل اوسنی او پخوانی کارکوونکي د باقر نمازی صحي وضعیت ته اندېښمن دي. ایران په دواړو نیول سویو کسانو کوم رسمي تور نه دی پوري کړی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ایرو د څرګندونو مخالفت وکړ او ویې ویل په هغه کتنه کې چې پرون په پاریس کې د 9 ساعتونو لپاره وسوه دی، د کوم لوی پرمختګ شاهد نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې کتنه کې دوی د انتخاباتو د یوه قانون پر جوړولو هم ټینګار وکړ.
Nous avons souligné l'importance
موږ د اوکراین د حکومت او پارلمان لخوا د انتخاباتو قانون د تدوین او تصویب پر اهمیت ټینګار وکړ، سو محلي انتخاباتو ته زمینه برابر کړي او هیله مو سرګند کړه چې د انتخابات بعد د 2014 زیږدیز کال په اول نیمایي کې ترسره شي.
خود اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دې مسلې مخالفت وکړ چې دغه ډله د انتخاباتو تر سره کېدو لپاره ګډ توافق ته رسیدلې وي. کلیمکین وویل د اوکراین پر ټولو اړخونو ټینګار کوي چې د اوکراین په ختیځ کې تر انتخاباتو مخکې یوه اوربند او د مهماتو ایستلو ته ژمن سي. ده وویل موږ باید دا ځواک ولرو چې یقیني کړو دغه انتخابات په خوندي ډول تنظیم سي او زموږ قلمرو خوندي وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایی رئیس نن په کابل کې وویل
هیچ معاملې پشت پرده صورت نمیگیره، صلح خاص همه شماست.
وړاندې له طالبانو سره د سولې په اړه د عبدالله عبدالله د څرګندونو تر څنګ د سولې د عالي شورا د یوه استازي نظر در سره شریکو.
د پاکستان حکومت هم اوس دې ته هواداره دی چې سوله باید په افغانستان کې وشي او د جمعي جهاني دخوا څه هم فشار ډېر راغلی دی، خصوصا د امریکا او د ناټو دخوا چې په افغانستان کې باید امن راشي.
په لغمان کې د ختیځ زون دیني عالمانو له وسلوالو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي.
دا ناروا جنګونه دي، دا بې ځای جنګونه دي، دا سیاسي جنګونه دي.
د پاکستان په پنجاب کې د ښځو د بشري حقونو یو قانون تصویب شو خو ځینو ورسره مخالفت ښوولی. د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو له څو نویو اختراعاتو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان اجرایی رئیس یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونه شي. عبدالله عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مساري د یویشتم تلین په غونډه کې په کابل کې وویل حکومت مسؤلیت لري څو د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست مرستیال حاجي محمد محقق په همدې غونډه کې خبرداری ورکړ که د امنیتي ځواکونو تجهیز ته پام ونه شي نو ښایي وضعیت په اسانۍ سره بدل شي. قسیم سلمل له کابله له نورو جزئیاتو سره.
که له یوې خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبیني څرګندېږي، بلخوا د بهیر د ځینو کړیو ترمنځ اندېښنې هم رامنځته کړي دي. اوس اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت هیڅکله د سولې په بهیر کې د پردې تر شا معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله د جمعې پر ورځ د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مساري د یویشتم تلین غونډې ته په خپل وینا کې په دې اړه وویل
میخوایم به ملت قهرمان ما اطمینان بتم
دی وی غواړم خپل قهرمان ملت ته ډاډ ورکړم چې د پردې تر شا هیڅ ډول معامله نه کیږي. سوله ستاسو ټولو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده. له دې وړاندې په ملي شورا کې ځینې استازو اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبانو ته د حکومت له لورې د ځینو سیمو پرېښودل دغې ډلې ته د سولې په خبرو کې د امتیاز ورکولو په هدف کېږي. هغه مسله چې حکومتي مسؤلین یې یوازې یو جنګي تکتیک بولي. د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په وروستۍ ناسته کې پریکړه وسوه چې د افغان حکومت استازي به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغو خبرو ځای اسلام آباد ښودل سوی، خو دقیق نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. اخوا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیرونۍ په واشنګټن کې په یوې غونډه کې وویل چې د سولې مخامخ خبرې به تر راتلونکو لسو او یا هم پنځلسو ورځو وسي. بلور ته د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال محمد محقق د عبدالعلي مساري په یاد غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر شته تجهیز ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه سي نو په اسانۍ سره به وضعیت بدلون وکړي.
ما باید بیشتر کار کنیم. ما باید در
تجهیز دوی موږ باید ډیر کار وکړو. باید د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز لپاره ډیرې هڅې وکړو. موږ باید په اردو کې شته خلاوي ډکې کړو. باید ملي پولیس پیاوړي کړو. کنه نو په اسانۍ سره وضعیت د بدلېدو وړ دی. نوموړي همداراز له هغو کسانو سره د سولې او پخلاینې ملاتړ وکړ چې د ده په وینا له تاوتریخوالي لاس اخلي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي وه د هغو مخالفینو په وړاندې به پوځي اقدام وسي چې سوله نه کوي. ولسمشر اشرف غنی هم د مساری د یوشتم تلین غونډې ته په خپل لیږلي پیغام کې ویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو د ژوند د خوندیتوب په هدف د قوې له مشروع کارونې څخه ډډه ونه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې خبرې به د پردې تر شا ونه شي او کوم څه چې ترلاسه شوي پر هغوی به معامله ونه شي. بل لور ته د افغانستان نوې ملي جبهه له طالبانو سره ډیر ژر د سولې خبرې د امکان وړ نه ګڼي. د دې جبهې مشر انوار الحق اهدي وایي تر اوسه امریکا او چین پر پاکستان لازم فشار نه دی راوړی، خو د سولې د عالي شورا ځینې غړي له طالبانو سره د مخامخ خبرو ژر پیلېدو ته هیله مند دي. محمد حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د نوې ملي جبهې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل ستونزمن دی. د دغه جبهې مشر انوار الحق هدي د پنجشنبې په ورځ د حرکت انقلاب اسلامي په نامه د یوه نوي ګوند د مرستیال او غړو د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې امریکا او چین تر اوسه پر پاکستان لازم فشار نه دی راوړی او طالب مشرانو هم د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. دی وایي زه دا قراین نه وینم چې بین المللي چارواکي که هغه چین دی او یا امریکا تر اوسه د سولې په پروسه کې له لازم فشاره کار اخیستی وي او زه د طالبانو لخوا هم کوم خاص چمتووالی نه وینم، خو هیله من یم چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه دی او هڅې پیل کړي چې له همدې لارې په افغانستان کې روانې شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې تګلارې د برابرولو په خاطر څلورمه څلور اړخیزه غونډه د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالي دې نتیجې ته ورسېدل چې باید مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي. خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز امریکا ته د سفر په ترڅ کې وویل چې دا خبرې به تر لسو یا پنځلسو راتلونکو ورځو پورې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی دی. د دې شورا یو غړي شیرمحمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې څلور شامل هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي هڅې کوي.
زه امیدوار یم چې دا پله به دا خبرې ځکه چې د پاکستان حکومت هم اوس دې ته اواداره دی چې سوله باید په افغانستان کې وشي او د جامع جهاني د خوا څه هم فشار ډېر راغلی دی، خصوصا د امریکا او د ناټو د خوا څه چې په افغانستان کې باید امن راشي. امید شته چې سوله دې وشي.
سیاسي کارپوهان د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بولي. د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود په دې باور دی چې یوازې له پاکستان سره مخامخ خبرې کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته لار هواره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ختیځ سون یو شمیر دینی علما وایي په هیواد کې اوسني خپلمنځي جنګونه د اسلام او هیواد په زیان تمامی شي. دغه علماو دا څرګندونې په لغمان کې د زون په کچه جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ختیځون په کچه په لسګونو دینی علماو د پنځمې پورز په لغمان ولایت کې د غصب نشې توکو کښت او د سولې په اړه کنفرانس ورکړ. دغه علماو په خپلو خبرو کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته کړه په هیواد کې روان جنگونه د اسلام او هیواد په ضرر دي. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل هغه وسله والې ډلې چې په افغانستان کې خپلمندي جنګونه کوي جهاد نه بلکې فساد دی. نوموړی وایي هغه علما چې په افغانستان کې د جنګ فتوی ورکوي دا د بهرنیو استخباراتي شبکو استازي دي.
دا جهاد نه، دا فساد ده، او دا د دین برنامولو لپاره دا کار شروع ده. دین برنامه وه، وطن برنامه وه، او اسلام برنامه وه. نورونو د دې لپاره په کار دا ده چې زموږ اولادونه په دې لیکو کې راوی باسو، موږ که دوی سره همکاري همکاري پرېږدو. دا د عذاب لاره ده، دا د بدبختۍ لاره ده. او که موږ په هغه بانه او په دې بانه موږ ته فتوی را روانې کړي د بل ملک نه، دا مفتیان ټول د هغه ملک د استخباراتو ایجنټان دي، هغوی ورته پیسې ورکوي او هغوی تمویلوي. دا یو پروژه ده چې هغه علمام هلته اسیر او اجیر دي.
د لغمان د علماو شورا رئیس مولوی نعمت الله یوسفزی وویل د افغانستان په روانه جګړه کې ټول عام او بیګناه خلک وژل کیږي. نوموړي د کونړ وروستۍ پیښه یاده کړه چې د یوې غریبې کورنۍ څلور رونه قرباني شول. دی وایي د دغو بدبختیو حل په سوله کې دی.
دا ناروا جنګونه دي، دا بې ځایه جنګونه دي، دا سیاسي جنګونه دي، د بل د ګټې دپاره جنګونه دي. زه به تاسو ته موبایل کې وښیم چې د کونړ په دې واقعه کې دا ګلالي درې ورونه بیچارګان چلته مزدوري کوي. دوی پازای شیطان شو، درې ګلالي ګلالي ترکي ځوانان او څلورم ورور یې پرون نابل ورځي چې هغه څوک خرڅ وته غسې کې هغه هم شهید شو. دا کونډه مور څلور زامن درلود، ما سره شته ټول عکسونه، ټول تنکي ځوانان. تاسو وایئ چې زه دې ورونو ته وایم چې قیامت کې به د الله په وړاندې وړاندې باندې او د دغه شهیدانو په وړاندې باندې د دغې خوراکۍ مور په وړاندې باندې چې بل زوی نه لري، دا څلور زامن درلود، تاسو به قیامت کې څه جواب ورکوئ؟
د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د نشه یي توکو کښت، غصب او خپلمندي جنګونو په مخنیوي کې علما مهم رول لري. نوموړي وویل په همدې موخه یې د سیمې په کچه دا کانفرنس برابر کړی و تر څو علما د دغو ستونزو د مخنیوي په خاطر خپل پیغام د ممبر له لارې ولس ته ورسوي.
بل زموږ غوښتنه د ټولو علما کرامو څخه دا ده چې په دغه لارو کې زموږ سره ګډون وکوي او دوی د مساجدو څخه د ممبر څخه خپل اوازونه پورته کړي او وازو نصیحت او تبلیغ وکوي تر څو هغه خلک چې په ورانکاري کې لاسونه لري خپل د ورانکاري څخه لاس واخلي.
اوس مهال په هیواد کې یو شمیر وسله والې ډلې په مختلفو نومونو د جهاد تر نامه لاندې په خپلمندي جنګونو کې بوخت دي چې د یو شمیر دیني علماو په وینا دغه جنګونه د اسلام او هیواد ګټو ته زیان رسوي. دوی وایي د دغو جنګونو په پایله کې همیش بېګناه عام مسلمانان قرباني کیږي او په لویه کې دا جنګونه د بهرنیو استخباراتي شبکو د سیاسي هدفونو په ګټه تمامیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ختیځ زون یو شمیر دیني علما وویل په افغانستان کې رواني جګړې د اسلام او افغانستان په زیان دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته امیدوارۍ زیاتې شوې، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په واشنګټن کې په وروستیو څرګندونو کې وویل د طالب مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به دا ټول امکانات ترې واخلي او وبه یې شړي. پاکستانی چارواکي چې په وروستیو څوارلسو کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبره تل ردوله، ولې اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي؟ یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبانو د سیمې له یو شمیر نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګ کړل، خو پاکستان غواړي لا هم دوی په خپل مدار کې وساتي. دا موضوع احمد تکل په یوه مفصل راپور کې څېړلې ده.
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون تر اوسه نه دی تایید کړی او د دې خبرو نیټه هم نه ده جوته شوې، خو تمه ده چې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازي په نږدې ورځو کې په اسلام آباد کې خبرې سره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا وایي په کابل کې د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو نیټه یې نه ده په ګوته شوې.
At the last meeting in Kabul on 23rd February,
په 23 فروری کابل کې شوې غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه د دې خبرې سره اتفاق کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره به هلې ځلې جاری ساتي او هیله کېده چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمہواري ده چې دوی مذاکراتو ته کینوي. دغه کوششونه روان دي، خو تر دې دمه د مذاکراتو لپاره د نیټې تصدیق نه دی شوې.
د سولې د دې هڅو بریا ته دا ځل امیدونه زیات دي او په هیواد کې دننه او بهر تقریبا ټولې تبصرې مثبتې دي. که څه هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو څارونکي باور لري چې طالب مشران په دې خبرو کې برخې اخیستو ته لیوال دي. هغه مشران چې له کلونو کلونو راهیسې افغان حکومت ویل په پاکستان کې دی ردي، خو پاکستاني چارواکو به دا د ملامتۍ د لوبې یوه برخه بلله. د پاکستان روسای اعتراف چې وایي د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې ډیر دي او د دې هیواد حکومت نفوذ پرې لري، ګڼ خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات نه دي ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي وویل، اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولی شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغ تونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواهی چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لږ تر لږه د پاکستان له خاورې به یې وباسي. ځینې څارونکي وایي د سرتاج عزیز وینا نه ژبنۍ ساحوه وه او نه د دې څرګندوی کوي چې ګنې پاکستان غواړي د خپلې پخوانۍ ملګرې ډلې طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. برعکس سرچینې وایي دا د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي نړۍ ته وښیي چې یوازې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، او په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه او د ولسمشر اشرف غنی حکومت غواړي د افغانستان جګړه سمدستي پای ته ورسوي، دا اسلام آباد دی چې کولی شي طالبان خبرو ته حاضر کړي. خپلواک خبریال سمی یوسف زای وایي د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد څرګند نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي.
یو خو دا دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځانه لري کې، پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وښیي چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي تر څو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي دي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې طالبان به د سیمې هیوادونه له لاسه وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې او د سولح خبرې مله نږدې شوي، دې وخت کې دا معنا ورکوي چې ممکن پاکستان دا ویره ورسره وي که چېرته مونږ دا خبره ونه کړو طالبان اوس نورې لارې هم پیدا کړي دي، مثلا ترکیه کې، په ترکمنستان کې، قطر دې جو کې دوی دفترونه جوړ کړي دي، هلته یې دوی مهم غړي اوسېږي. د افغانستان حکومت په خبرو کې جدي ده او نړیوال هم جدي دي، نو هسې نه که چېرته دوی هماغسې انکار کې پاتې شي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل هېواد هلته رامنځته شي او بالاخره هغه امتیازات پاکستان غواړي له دې طریقه ترلاسه کړي ترلاسه نه شي کړی.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم د ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي، او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالی تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډیر متکی نه وي. ځینې نور څارونکي بیا وایي چې طالبان د پخوا برعکس اوس په یو حقیقت بدل شوي او د امریکا، اروپا او چین په څیر ځواکمن قدرتونه په مستقیم ډول اړیکې ورسره نیسي، نو ځکه دوی نور نو د نړۍ او د سیمې هیوادونو ته د ځان مطرح کولو په خاطر پاکستان ته ډیره اړتیا نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اورېدلی شي. د ازادي رادیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو، او د افغانستان او د هالنډ د کرکټ لوبې له جریانه مو خبرو. دا لوبه په هند کې پیل شوې ده. افغانستان تر دې دمه په څلورو وارونو کې شپږ دېرش منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. وړاندې به نور معلومات هم په دې اړه درکړو، خو اوس په فرا ته ورشو. د فرا ولایت د پشترود ولسوالي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې ولسوالي کې خلک هڅولي تر څو کوکنار وکړي. له سیمې احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت په پښتو رود ولسوالۍ کارمند چارواکي وایي چې د غلطه د دولت وسلوال مخالفانو خلک اڅولي تر څو کوکنار وکړي. د فراه ولایت د پښتو رود ولسوالۍ ولسوال غفزین وایي چې ډېرې سیمې د غلطه دولت د وسلوال مخالفانو په لاس کې دي. لامدي عمله دوی نشي کولای چې د کوکنارو د کرکړي مخه په سمه توګه ونیسي. د ولسوال په خبره که څه هم خلکو دولت د وسلوال مخالفانو په لمسون کوکنار کرلی، خو دوی د ماتولو هوټ لري.
اکثریت کلی دغه مخالف پلاس کړي زموږ سره نه دی، ولی موږ د سرسګي نشو ورته کوله. طالبان خو په کاست دغه زموږ دغه کچدا خو د دولت خلاف شه دي چې کړي طالب ورته چې وی کزم زمو حمایت کون.
په همدې حال کې د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې رئیس لال محمد عزیزی وایي چې دوی هم په نام نسیمه کې د کوکنار د کرکلي څخه اندېښمن دي. دغه خبره د کوکنار او کرکلي چار چیروي دولت یې لمنځه وړي او خلک باید د دې کښت څخه لاس واخلي. کوکنار په فراه کې لږ کرل شوي، خو بیا هم دولتي چارواکي اندېښمن کړي او وایي د هر ډول امکاناتو په استفادې څخه به د کښت په خپل ټاکل شوي وخت له منځه وړي.
په لوګر کې د پوهنې ریاست لپاره نوې څلور پوړیزه ودانۍ د پنځشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر د پوهنې ریاست یو شمیر آمریتونه او مدیریتونه چې په خوای په یو بل ځای کې په کرایي ځایونو کې دفتري چارې سمبالولي او له دې کبله به د یادې ادارې مراجعین له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او کارونه به په چټکۍ نه ترسره کېدل، بلاخره د نړیوال بانک د څه باندې 20 میلیون افغانۍ په لګښت ورته یوه پخه او اساسي څلور پوړي زبادانی جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزي ویل چې نوې ودانۍ عصري او مجهزه جوړه شوې او د چټک انټرنیټ په ګډون برېښنا اوبه او نوري لازمي اسانتیا ویلري.
دا ودانۍ په څلورو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول د پوهنې وزارت لخوا د نړیوال بانک په مهمالي مرسته د 20 میلیون او 360 زره افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده. دا ودانۍ درې درش اداري خونې لري، د ونډو تالار، یو لوی ګودام، د پیلې
د دې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د لوګر والی حلیم فدایي وویل چې د پوهنې بهیر ته کلکه پاملرنه د ټولنې د ښه راتلونکي ضمانت کوي او د یاد ولایت ځای اداره دې لوري ته جدي پاملرنه لري. د لوګر والی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته شامل کړي. بل لوري ته د پوهنې رئیس اکبر ستانکزي یاد ادارې ته د نوې ودانۍ جوړېدل د دفتري چارو د سمون او کاري چټکتیا لپاره یو ښه پرمختګ یاد کړه. وی ویل چې
د لوګر د پوهنې ریاست چې ډېر مدیریتونه او عملیتونه به مخکې په کرایي کورونو کې په رسمي کارونو باندې بوخو، انشاءالله د دې ودانۍ تر جوړېدو
یاد دیوی. کڅه هم د لوګر اوسیدونکو لپاره خوان زده کړو ته پاملرنه لري، خو تر اوسه هم د ډیری خوانځیو د ودانیو نشتون د عملی زده کړو په برخه کې د وسایلو او لوازمو کمښت همدارنګ د کافی مسلکي ښوونکو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله خوګانی له کندهار وړاندیز کوي چې په دینی مدرسو کې د مکتبونو کتابونه هم تدریس شي، څو د مدرسو په شاګردانو کې د وطن مینه زیاته شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي، افغان مشران باید د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې روسیې ته هم د ګډون بلنه ورکړي تر څو دا خبرې شي مخته ولاړ شي. عبدالقهار له پکتیکالی کې له طالبانو سره سوله د ملي وحدت ستره بریاده، د ملي وحدت د حکومت ستره بریاده او د وړاندې کې حکومت باید سولې ته لومړی ټوپ ورکړي. محمد اسلم ارمان له خوستلی کې په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان هم ژغی سي. موساجان د فراله بلابلوک څخه لیکي، زموږ په کلي کې ټوله ورځ پولیس ډزې کوي، ورڅخه په تنګ یو. امید له هلمند لیکي، زموږ د معیوبینو معاش ولې نه راکول کیږي. میرویس له هلمنده او همدارس عبدالواسی له هلمند لیکلی دسی د افغانستان د کرکټ د نن ورځې د لوبي حال راکړي. د کرکټ د لوبي حال داسې دی چې د غوس د افغانستان یو لوبغاړی وسوسه ده او افغانستان 15 منډي جوړې کړې دي له هالند سره چې دا لوبه په هند کې روانه ده. یو لوبغاړی سوځېدلی دی، 15 اوور دی او دا د 60 اوورونو دوستانه لوبه ده. نور علي زادران د غوس شیبه مخکې وسوځېدو افغانستان په یو اوور کې 9 منډي اوسط لري تر اوسه پورې. دونیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د حکومت اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. عبدالله عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د یوشتم تلین په غونډه کې دا خبره وکړه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باوري فضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر رضا خلوال پرون په پېښور کې د افغانستان په قونسلګری کې یو کانفرنس ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دواړو هیوادونو په ګټه دی. دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایاتو کې عملیات شوي چې په نتیجه کې 4 سختریز وسلوال وژل شوي دي. هندستان په پام کې لري له هغو کورنیو سره مالی مرستې وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمنې شوي. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن تهران ته په 2 ورځنی رسمي سفر ځي. بل خبر دا دی چې د ترکیه دولتي خبري اژانس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ 4 عالی رتبه چارواکي نیولي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ایران کې د خپل یو پخوانی مشر زندانی سوي کارکونکي پر صحي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
سلام پام وکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې روان جګړو د عام خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی. د دغو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرق شفیزی ازادي راډیو ته وویل چې همدغو جګړو په ټول هیواد کې د اقتصادي پراختیا مخه نیولې ده چې حکومت باید ورته جدي تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ د خلک د نورو ستونزو سربیره په اقتصادي اصولو هم نه پوهیږي او په دې برخه کې عامه پوهاوی نه لري. په شمال ختیځون کې 3500 جریبه باغونه د جوړېدو په حال کې دي. په دغه ځون کې د باغداري او مالداري څنګه د ملي پروګرام مسول محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میوه دغه باغونه په خوندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې د باغداري او مالداري د ملي پروګرام لخوا جوړیږي.
او دې نظر جریبه موږ په بغلان کې تکمیل کړی دي او 1500 جریبه خوندوز کې، زر جریبه په تخار کې او تر زر جریبه پورې په بدخشان کې دي. او سالوی ولسوالۍ ټول دغه فعالیتونه په سالوی ولسوالۍ کې شوي دي.
شغل ملخیل زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د دغه ځون باغلرونکو ته د باغوانۍ په برخه کې زده کړې هم ورکول کیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، 8 پوله یو یورو، 4 افغانۍ، 1 پوله یو پوند، 9 افغانۍ، 10 پوله یو سوډیریال، 13 افغانۍ، 10 پوله د مراتو یو درهم، 13 افغانۍ، 8 پوله زر ایرانی تومان، 9 افغانۍ، 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
نن د 4 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د کندوز د ستونزو او هلته د ترلاسه شویو بریاو په اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهی او خپل نظر د خبرونې له میلمنو او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. اوس په پاکستان ته ورشو. البته د کرکټ په اړه هم وړاندې معلومات درکوو. په پاکستان کې د ښځو د ملاتړ یو تازه قانون چې په پنجاب کې تصویب شوی د هغو ښځو لپاره بنیادي قانوني امتیازات برابروي چې د کورني تشدد، جنسي زور زیاتي او رواني شکنجې قرباني شوي دي. د دې نوي قانون تر نافذېدو وروسته به د ټلیفون یو ځانګړی شمېره هم اعلان شي چې که چیرته یوه ښځه له زور زیاتي سره مخامخ کیږي ټلیفون ورته وکړي او کومک ترلاسه کړي. خو په پاکستان کې به سبیټالی چې حکومت او پارلمان ته په اسلامي مسایلو کې مشوره هم ورکوي دغه نوی قانون غیر اسلامي ګڼلی. جزئیات د فرشته جلال زی پوره پورک.
پا په پاکستان کې د شوزو د مسؤلیت نوې قانون هغه شوزو ته چې په کور کې زور زیاتای ورسره کیږي، رواني شکنجه ورکول کیږي یا د جنسي تشدد قرباني کیږي، د قانون په چوکاټ کې ډیر امتیازات او امکانات برابروي. دا قانون به په پنجاب کې نافذ شي. کچیر یو سړی خپل شزه ووهي، شزه یې کولای شي چې په هغه ټلیفوني شمیره چې 24 ساعته به فعال وي زنګ ووهي او له پولیسو یا د قانون د تنفیذ له نورو ځواکونو مرسته وغواړي. په پنجاب کې به د شزو لپاره د مشورې او مرستې د مرکزونو یو شبکه هم جوړ شي چې له هغو شزو سره به ابتدایي روغتیايي کومک کوي او مشورې به ورکوي چې وهل شوی، جنسي تیری ورباندې شوی، اقتصادي ستونزې لري او یا لفظي تشدد ورسره کیږي. کچېری وشزه د مرستې د غوښتنې لپاره ټلیفون وکړي، د نوي قانون پر اساس پولیس او د شوزو د ملاتړ د شبکو استازي حق لري چې د هغې کور ته ورننوزي او مداخله وکړي. په ځینې مواردو کې حتی پولیس هغه نارینه چې له خپل شزي یا خور او لور سره ظلم کوي له کوره ایستلای شي. خو په پاکستان کې د اسلامي ایدیالوژي شورا په نوم د یو ټولنې مشر محمد خان شیرانی وایي چې د اسلامي شریعت پر اساس د شوزو حقونه خوندي شوي او نورو اضافي قوانینو ته اړتیا نشته. دا شورا په پاکستان کې حکومت او پارلمان ته په اسلامي مسایلو کې مشورې ورکوي. دوی د شوزو د حقونو د خوندیتوب نوې قانون حتی غیر اسلامي ګڼلی دی. محمد خان شیرانی پرون د دې قانون د ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا د تاثر د امینداری چې گویا کې چې کومي اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهر شي. او دوهم نقص دا دی چې شده خپل مسکن راوځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا شده په خپل منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دفتانو کې.
شیرانی غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې قانون نافذ شي د اسلامي مسایلو لپاره د شورا ته واستول شي. د قانون پر اساس پاکستان یو اسلامي هیواد دی چې په دیموکراتیکو انتخاباتو کې د خلکو استازي ټاکي. د اسلامي ایدیالوژي شورا د دې لپاره جوړ شوې چې د قوانینو د جوړولو پر مهال وکیلان وکولای شي چې پر اسلامي مسایلو مسلکی مشورې واخلي. خو د دې شورا د نظر او مشورې عملی کېدل د قانون له پلوه حتمی کار نه دی. په پاکستان کې یو شمېر نور افراطي مذهبي ډلو پر دې قانون چې تیرونی په پنجاب کې جوړ شو اعتراض کړی او دای د پاکستان له اساسي قانون سره مخالف بللی دی. د پاکستان د شوزو د حقوقو د ملاتړ د یو شمېر ادارو په حواله یوازې د دې هیواد په پنجاب ایالت کې په 2013 میلادي کال کې د شوزو پر ضد د تشدد 15,800 پیښې ثبت شوې وې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کرکټ د حال د چې د افغانستان او هالند ترمنځ لوبره د شل ورونو لوبره روانه ده. نور علي زادران په 300 منډو لمنډي سره وسوسید او اصغر ستانکزای بورد شو. افغانستان د دوو وکټو په سر باندې 50 منډي جوړ کړي دي او شپږم ور روان دی. اوسم د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي. بیا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساتو برخه خپل شوی پیغامونه خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوې شیشه ای مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه ای ماده تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودر او تورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګل اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 5 لک ځلې زیات ژوول کوي. د کمپیوټر ورلد د شمیرونو پر اساس تیر کال د انټرنیټ پر کاروونکو نږدې 200 میلیون تنه نور زیات شول. د دې شمیرې لمخې د 2015 میلادي کال په پای کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ټولو کاروونکو شمیر 3 میلیارد او 200 میلیون تنو ته ورسید. په ورستیو لسو کلونو کې هر کال له انټرنیټ څخه د کار اخیستونکو شمیر له 200 میلیونو تر 300 میلیون تنو پورې زیات شوی دی. د کمپیوټر ورلد څېړنې پر اساس سره لدی چې انټرنیټ په چټکه خپریږي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي، له هم نږدې 4 میلیارد او 100 میلیونه انسانان په نړۍ کې له دې شبکې لري پاتې شوی دي. د انسانانو ژغ د ورځې څو ځلې راز راز شرایطو ته په پام بدلی شي. کله چې خوشاله یو په ژغ کې مو انرژي لورای ښکاري، ځکه چې له ژغ سره مو مقابل لور ته خوشي او مثبت حالت انتقالي شي. خو که خوابدي یا بیریدلی یو، بیا هم خپل احساس په ژغ کې رسو. د انسان د ژغ میکانیزم خورا پیچلی دی او د هر چا د ژغ میکانیزم له بل سره توپیر لري. د خپګان او خوشحالۍ په وخت د انسان د ژغ بدلون د هغه پر څیرې هم اغیز لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا انسان په مصنوعي ډول د ژغ په بدلولو د هغه په څیره کې بدلون راوړلی شي؟ ساینسپوهانو د یوې جوړې کړې وسیلې په ذریعه د انسانانو په ژغ تجربې کړې دي. دوی د انسان د ژغ د بدلولو لپاره ډیجیټلی صوتي پلیټ فارم جوړ کړی چې د خبرو په مهال د انسان د ژغ آهنګ بدلولی شي. دا پلیټ فارم په داسې ډول جوړ شوی چې د انسان ژغ خوشاله، غمجن یا بیریدلی وشي. څېړونکي وایي چې آسان د انسانانو له څېرې څخه د هغوی پر منفي او مثبت احساس پوهیږي. د بریتانیا د ساکسکس پوهنتون څېړونکو په یوه ازموینه کې د یو شمېر کسانو له لورې رنګه عکسونه چاپ کړل. دا عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوي وو چې خاوندانو یې د عکس اخیستلو په مهال مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته یې دا عکسونه دوه اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه کې څرګنده شو چې آسان د انسان له څېرې څخه د هغه احساسات پیژندل شي. آسانو د هغو عکسونو په وړاندې چې خاوندې غوسه ښکارېده سر شاته کاوه، څو په کیڼه سترګه د انسان څېرې ته وګوري. د کتلو په وخت آس د زړه ضربان زیاتېده. تر دې پخوا څرګنده شوی و چې سپي غوسه انسانانو ته په کیڼه سترګه ګوري. د دې څېړنې نتیجه دا ده چې د څارویو د مغزو شی خو چې په کیڼه سترګه ترلاسه کړي معلومات تحلیلوي، له خطرناکو او بیروونکو حالاتو سره د مقابلې دنده لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخبل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبرو کو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بله، السلام علیکم. سلام له هلمند ولسمشر غنی نن موږ غوښتنه لرو چې هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بېخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. دا بل هدف غواړم د هلمند ولایت نه دغه ورسره څنګه د هلمند ولایت کې روسي نام نوې د په هنه پر بهر باندې هم ډیر ځات منتري اړ خړې دي چې روانه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم دی ویلي. موږ د حکومت څخه شیدا کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسو په سیمه دي ته ونيسي، ځکه چې تیر یو میاشت موږ یو ټکی صدق هم دی ویلي. نو د په هنه پر وزارت باندې ډیر هم دی
زیات من کې ارګس کړی دی. وسلام. سلام علیکم. زه د فراد ولایت یم، فراد ولسوالۍ یم، محمد معصوم نمیزم د وریه د کلی یم. زموږ په ولسوالی کې دا رضول رما چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه کو تدایی مونه کې دي په فراروز کې ډاکټر پر مخ باندې نهسته دا ګډ خلک لري چې مسلمانان چوري مردا غیر لرو د زر څخه د استاد څخه چې دا نشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو به شاکه چې پر خدای جایي د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د بې تدایۍ څخه مړي دا اوس هم کار وکړم چې کوچنی مړ دی یس تدایي نه کېږي وروره نو کمیلات دغه په کار دی د اشرف غني صاحب په کار دی خدمات یې موږ ته وکړي. وسلام
داری السلام علیکم زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ خبرو کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاوي سي اباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځي نو هیله مو ده اشرف غني صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دوی دم د کوي نه خبرو کوم. زمې ستې دی وروره چې موږ ته د حکومت د فنا لار بند ده او هیڅ سينرا پری دي او وروره یو وا وګټم نه را پری دي او تر تر زره دې د لار آزاد شي او کو آزاد نه شي نو موږ به عوام پاتونو.
الو سلام علیکم زچ پتولا د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډي وو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي نو موږ غنم کرلی دي غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې پرانیسو نو دا غنم موږ وچ کو موږ دا بچان په چیش وساتو موږ پر چا باندې وژاړو. د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې بند دی د ولې پر سمر سربان پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلې وو دل دوزر والا بل ورځ د ج باندې کړی وی دل دوزر والا وشتلې وو پر لاس باندې زخم کړی وو نو برته کار پاتاسو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدا یې لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي وو میراوانو ته چې لازمي کانال راکړا اله کې. و سلام په احترام.
السلام علیکم زه راغول نمرخار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواره ته وایي چې په دې ډیر لس کالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړی نه او مازدار لرګي پټ کړی نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلر ټیلر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایي د کونړ لرګي چاتره شو دې غم خوري که نه خوري کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي همداسې قانون تیږې اوړي همداسې نور شان اوړي همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نور الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزار کوي په ډزو.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دي او موږ ته لار را پرېږدي کو موږ ته لار آزاد نه شي نو موږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم ما اله دا سید تقریر پور سوالی کی دا تکرانو دا مترانو سنا کی پنا کی خلق روپی واری دا ولی نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې با فار دا اسکار و در دی روپی دا سړی تاخی تا تکری کا مټری تا خو بای کی دا سی نظم خو ټینګ سی.
السلام علیکم
زه محمد ولی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کې د وسواد طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړ کړې دي. پولیس خپلې پوستو کې نیسي. وتره دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
ہلو، السلام علیکم. زما نوم خیر اللہ دا بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي، نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي او دغه جنه کوي چې د لوی سلاو اصابت عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نخپل د احساسات نډک پیغام ازادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دای روزانه په مسلمانانو باندې دزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتون کې جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلسه خبره کوم. ما دا خوای تل طالبانو ورونه او حکومت ته خص نور له جنگ لاس واخی، سولې سره سولې وکړي، نور یې اسمان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنگ. وسلام.
السلام علیکم. من صدیق الله خان دی د هلمند ولایت مسافر پاره کې کوم. ما وروره ته چې ټول راتګ غواړو ټول افغانان، نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت راسره خوشاله وي، ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. که چېرې ټوله شرطونه سره ومني یو د بل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي، که هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه. بعد د سلامه زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه پوهیوستېږي او نه په مخکې ویشتاټولو د ګاډي پېږي او لیسنون نو له ورکی اترافیکی دی خجو شغل لیسن زکاره کی باغی منی ته وبخل شي. دا شان دي خلک مونږه محکمه غاړو د دولت نه که محکمه نشي. دا شان دي خلکو دا شان دي خلکو دا شان دي خلکو به غم نشي. نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او ان تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټول ډریوران مونږه محکمه ټول ډریوران به چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدی باندې تسلیم ونیول شي. د عوام چې د دوه د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو، همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمه سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې، یا له 50 روپۍ یا څه پیسې ول ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي، هغه په شټاټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت داشان دی خلق محکمه شي او چې دا محکمه نشي نو افغاني یو ځکه چې داشان دی موټر نه جنګيږي یو ځکه چې داشان دی کورونه نه کیږي په افغانستان کې د ورځې په شلګونو په زرونو ګاډي جنګيږي دا ولی چې دولت د داشان دی خلق غم او پښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زیر محمد ولمند ولایت سره خبرې کوم زما خواهش دولول مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو کیسو کوم امتیازات چې دي دا په ډېر ځند اوله کیږي او دا به په دې باندې راوړو چې مو شهیدانو کړي په دا وطن باندې او په ټول ادارو کې رشوت خور نه شي ټول په کیسو کې د غریب په لیکار نه شي او کچیر دا ما زغ د لور مسته روا چاوري ا له میبا ده چې پر دې کارو دي سره نه دي د خپل تمام څه
سلام علیکم زه د نګرار نه خبرې کوم دلته په خیو له سوالې کې محلیان نه ډیر قومي خلک تنگ دي پوسو باندې طالبان جګو کې دا چې خیو له کوم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیو بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
ہلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ سره ساسر د ټلیفون پکر سم مرزا دوغه طالبانو سره دومره فازاب یو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې د خپل منټیکل انسی افتاره لای خلک طالبان ورزی نغمونه ورولی په وسیته حالت په وسیته پټاوی نغم ګر سره ورولی په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي والسلام
سلام علیکم یا سلام کونل او د حاضرۍ راډیو ټول کارکونکو کوم سلامونه وړاندې کوم با سلام له مهله زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیدای دی ورزېږي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په واس کې معلوم شي د نن زوی وړي والسلام
السلام علیکم سید رحمان د زابل ولایت خپلوان او د سوالي د خصایص سره تماس کیم چې مالیا شپونی د ډاکټر عبدالله حکومت د خوایشته چې باید د لاري کومې پوسټې هغه باج خلکو ته ډیر ستونزې پیښي د اربکیان او د مغله له دغه لارو یسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټول غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کال خو کړېدل یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم زیل من ولایت د ناویو رسالی مصر د زوروا کې ګلمنه کریم د څنګه سالو میلوه موږ ته وس کوچی راړنګ کړي موږ مالداري نه لرو څه څه مالداري نه لرو هغه څه څه ټول مصر زوروا خان ظلم کوي موږ کوچی او کالي او شنان بغاري وي وس موږ دغه وځو که اشرف غنی زما ځان دغه نه منې را دي چې آیا ته نیمه سلاوات زموږ د ویولنی نام په اترا
سر گردان د هلمند ولایت نورجی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا وشتل کې مطلب د دې وشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته دغه د جنگي ساحو کې خپل سپینځري معنا څه کم کم خلک تعداد پریشي خو هغه هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې څوک راوتلی نشي د خپل کور څخه یعنی اوس خوا دې تسرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ ټول په وار باندې دي یوه د دقه هم ضایع کیږي دا موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم السلام محترمه ستاسو ژغم مدد خبر کړ په دې هله چې لوړپوړ مسولینو هم اوریدلی وی او د ټولو دوستانو ستونزې هوارسي یو تل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 و 3 یو شپېته او یو نړیوال شمیره 00420221211115.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.